مالول دی او د لاسکسي کورنۍ مشي کوي. دا چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي نسی کولای خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
مناسب خواړه نه دی رسیدلې، بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هېواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
ده خلکو اقتصادی وضعیت ډیر خراب شوی ده. آن هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هېواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هېوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هېواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړي او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هېواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمېدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
دی آزادی رادیو درنو اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم خبریږي خو اوس ورځونه لريوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ له پوتین سره تر پرونیو اوږدو ټلیفوني خبرو وروسته په دې اړه څرګندونه وکړي. جزئیات د سفی الله ستانگزی په راپور کې واوري.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لانه د معلوم خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د ټوماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړي او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي ټوماهاک ورانونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. خغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم جاته کړی چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویل. هغه جاته کړه زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلنسکي سره هم وغږیږي.
له خبرونو ور اخوا
درانو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرېږي خو اوس ورزو د خبرونې وروستي راپور ته. د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر له لارې له افغانستان د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیږد بند کړی دی. دا اقدام د ډیورن پر کرښه د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو په دوام شوی دی. یو شمېر افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي او وی سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو هم د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو غوښتنه کړې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر لاري افغانستان ته د توکو یو شمېر واردونکو کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندېدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریکه لرونکی رحیم الله معیار چې د کراچۍ بندر لاري خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا دولس کانټینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر لارې راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. موږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خپره شوی ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان لمخې د دې محمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
افریقا پرون کړه دا په بداسي چې د متخم او چمن یا کوم لار باندې شو نو بیا به د کلیرنس یا تصفیه کانټینر کول هغه براتله او کوم چمن کې بجامه کېدل. نو دا عموما په دوا قسمه جرایم په دې راځي که چېر تمه نشي نو دوا کم ډیټنشن د مرادي هم د ټیمپرچر راځي په پورت او که چېر دا تورخم او چمن ته ولېږل شي نو تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منه
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچی او انګورډې بندرونه له 2 ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي وو چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو لا پیغامونو
زه ابراهیم يم د هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموال سره ډیر مخ ده مکمل ډول چې د ولسوالي ټوله خالصوي د ټول خلګي وتل دي د ولسوالي ته په هیڅ نه واحد خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو سوې خو سم نه سوې نه د برک ترتیب ورته برابر سوی نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالي چې د هغه داسې ده لکه غزه انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي د برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دمرې څوک خبرول نشو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله دا سوي چې 15-30 کیلومتر لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې چرته تا وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هله مودا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. درنو او قدرمن اوریدونکو مننه چې را سره وي. د خبرونه په دوه منی مای کې تاسو ته د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړو صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان می درنو کلری زده کوونکو د تل پسیر مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند دی. نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. خوږه کلری زده کوونکو لکه څنګه چې مرسته سو د تیر ورځې لوست مرمن مسمه اسمتی ورده کړوند او مجاوتس مرمن مسمه اسمتی د کو پیشن در د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وبو هیدلو چې مېرمن ماسمه اسمتی وردک څوک او سره ول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند می تاسو معلومات هم تکرې دي. هلمن دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخله دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوو. موږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اساس ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول سپای خپل مینا او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې سرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی شزه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی ولولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشره وه. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د حق حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېر زیات شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوی دی. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوته درنو سکون کوس هم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چی هورا خلتی خپل ورور مسوته سره ول لیک لیکلو او په لیک کې د څه یادونه کړې و د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ شو د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه په لیک کې مسوته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسوته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د وژغورنې ته اړتیا لري هغه د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستی راتک غوښتنه وکړل هغه په دغه لیک چې کله چې دی د لیک د سلطان محمود لمړین څخه ورسته لیکي خپل ورور مسعود ته په دې وخت کې په دې لیک کې د سرګند کړل چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځان ورسوي ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې د هورا خلتی لیک مسعود د دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې وو یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه وو نو دی چېته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول کومه فیصله چې وکړه کوم پلان چې جوړ کړو د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو کچیری میرمن هورا خلتی د غلیک مسعود ته نوې لیکلی نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای نو دا لیک دې ته پیدای وکړل تر څو دا سیاسی ننګونی لمنځ څخه یوسی او مسعود دې ته اړګي بیرته لاسپهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کی او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیر څخه یو مهم کار وو کوم چې غزنی وژغوره د بحران د مخنیوي ستراتیژي وسم درنو ځکونکو په دې برخه کې ولول چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي استبي کومي ستراتیژي کوم میتودونه څنګه دی کار اخستو د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مرسو وو خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل ځکه کچيري دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټوله د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا شه اراده او تدبیر د لاري د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاري څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووزي یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره تری استفاده کړې و د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر محل باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولوچی د مسعود د سلطنت پر محل باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګش لپاره حسی وکړل، یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو، یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي، یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خلتی په خپله سره ترسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسوي ولیو او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې له غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وئ چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکن کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف خاص پم درن برزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه زکن کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سری د سیاحت هم پتان می پرنا او ګلری زکن کو لکه څنګه چې زمو رستا ستنن برزی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي نو دتل پسې هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کو پرنا زکن کو لکه څنګه چې زمو رستا ست د تیر ورځې لوسته یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجودې واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپله سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د در کشوری دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسه کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکترا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قبقا او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شپه. یعنی ده هغه صف شو یعنی ده هغه هغه تکلار چې دې مخې ته وړلې په کوم ډول سره دې لیکنې سر تر سولې اگر ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس کاپکا او صداقت هدایت لخوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه چولې و او دې شیرونه د همدې لامل څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. ده هغه د داستانونو کرکټرونه په لنډ توګه معرفي کیږي. یعنی هغه چې کوم داستانونه معرفي کړي دي کوم داستانونه یې واضح کړي دي کوم د کیسو په باره کې چې کوم لیکنې دي سر تر سولې دي هغه ټول یې ډیر په لنډ توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کوم موضوع چې دی معرفي کول هغه یې په لنډ توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی د کوم کیسې چې جنوشته کړي دي په هغه کې د دې دقت ډیر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورمی زریاب د اثارو ځانګړتیاوي ترنو ځکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د سپورمی زریاب د اثارو ځانګړتیاوي ولولو چې د هغه په اثر کې کومه خاصه ځانګړنه و او کومه ځانګړتیاوي درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپورمی زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې هغه بحرانونه هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکومت مثال چې دی ورکړی دی کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده هغه کې په منظمه په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکون کو وس هم د میرمن سپورمی زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپورمی زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمی د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله داشت کابل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په درلسه و دروش په تهیزریش شمسی کال کې و او بل در کشوري دیګر په درلسه و وش په هجری شمسی کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې د کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنه چې دی کړی و دا په 1918 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی. یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستل دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه و زیدا چې د میرمن سپورمی زریاب ځنې زیات شمیر لیکنې سته بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمی زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغه کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپورمی زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلار چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول د هغه تګلار یا هم هغه سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډیری ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډیرو ساده الفاظو څخه استفاده کړی ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډیرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړی دی چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډیر کړی. یعنی خپلې جملې په ډیر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک فهم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهیږي. یعنی په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړی ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا امپرانتیس کا د غیزو لاندې دي، یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوانانو تر اغیزې لاندې وې چې د هغو په څیر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپورمی زریه مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول د افغانستان څخه فنانو سو یو نیویم کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپورمی زریه په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپورمی زریه د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه، خو سپورمی د خپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسې کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریه په افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپورمی زریه له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسې کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینه کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب په کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مرشوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سوال، نو په همدې وخت کې رهنرود زریه په د کوایټ نورنس ناروغي له امله څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپورمی زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوس په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې له خپل ځانه سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دې استفاده کړې ده، هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپل کتابچو کې نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
سهارا بسوی پزړکې می د مینې ولولے را پروی او پزڑے کی می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسروی پزڑے کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑے کی می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ پلی چوکری ٹالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے لالون